السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او دغه راز د اساسي بشري حقونو خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایوا وایي دوی په دې هیواد کې د اقلیمي بدلون زیانونو ته سخت اندېښمن دي. میرمن اوتن بایوا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل وچکالي په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه ډېره کړې او د غذایي نه خوندیتوب لامل شوې ده. هغې سپارښتنه وکړه چې د اقلیمي بدلون د زیانونو د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره خبرې وکړي. روزا اوتنبایوا دغه راز وویل که طالبان پر ښځو د محدودیتونو فرمانونه لغو نه کړي امکان نشته چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون چهارشنبې 2023 کال د پاریس په اولمپیک لوبو کې د افغانستان د لوبډلې ګډون د طالبانو لخوا له سپورټ څخه د ښځو او نجونو د منع کېدو پر سر د مخ په زیاتېدونکې مایوسۍ له امله تر پوښتنې لاندې راوست. د اولمپیک نړیوالې کمیټه وایي په افغانستان کې د سپورټ وضعیت د دوی د عملي اقداماتو لپاره د پرلپسې غوښتنو سره سره تر اوسه ډېر د اندېښنې وړ دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د نورو هر ډول اقداماتو د کولو لپاره د خپل حق خبرداري ته په اشاره وویل. د پاریس د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د پلاوی او لوبډلې د ګډون په اړه د ځانګړو جزئیاتو په اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. د اولمپیک نړیواله کمیټه کولی شي د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ګډون په سپورټ کې د حکومت د مداخلې په خاطر وزنډوي او د دې هیواد لوبغاړو ته اجازه ورکړي چې د اولمپیک تر بیرغ او سرود لاندې د یوې خپلواکې لوبډلې په توګه ګډون وکړي. د کمیټې په 2014 میلادي کال د برازیل د ریو دی جنیرو د اولمپیک په لوبو کې د کویټ لوبغاړو لپاره ورته زمینه برابره کړې وه. د پاکستان حکومت په قراقرم او د مالیا په هندوکش غرنیو سیمو کې خلکو ته ویلي چې د تخلیې لپاره ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا له د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي د تودوخې د څپې له کبله غرنیز کنګلونه په ویلې کېدو دي چې د سیلابونو د راوتلو ویره رامنځته کړې ده. له افغانستان سره پر پوله د چترال سیمې و چارواکي نور شاهدین ویلي چې متخصصان غرنیز کنګلونه څاري او د بیړنیو حالاتو ټیمونه د تیارسۍ په حالت کې دي. پاکستان د تودوخې له شدیدې څپې سره مخامخ دی چې په ځینو سیمو کې د حرارت درجه د سانتي ګراد 50 درجو ته رسیدلې. د پاکستان شمالي سیمې شاوخوا 1000 کنګلونه یا یخدانونه لري چې دغه ګرمې هوای د ویلو کېدو خطر زیات کړی دی. د البانیا د فساد او منظمو جرمونو ځانګړي محکمې پرون چهارشنبې د هیواد په یوه کمپ کې دیره د ایران د حکومت مخالف وسلواله ډلې مجاهدین خلق یو شمیر غړي جګړې ته د هڅولو او سایبري جرمونو په ګډون د جنایتونو په څو مواردو تورن کړل. د محکمې په دې اړه څېړنه او پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د البانیا پولیسو په اشرف درې کمپ کې چې د دې ډلې شاوخوا 2800 غړي پکې اوسي په ترسره شوو عملیاتو کې په لسګونو کمپیوټرونه ضبط کړل. پولیسو په یوه اعلامیه کې وویل چې د دغو قانوني عملیاتو په مهال د کمپ د یو شمېر اوسیدونکو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. البانیا د تیر کال په جولای میاشت کې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې وروسته له هغې پریکړې چې تهران د تیرانا پر ضد سایبری حملو په تراهی تورن کړ. د ایران د رژیم ضد مجاهدین خلق سازمان چې په عراق کې کم درلود په 2013 میلادي کال د ملګرو ملتونو او امریکا په منځګړیتوب د یوې موافقې له مخې دغه کم بند او غړي د البانیا په شمول یو شمېر نورو هیوادونو کې ځای پر ځای شول. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي تمه لري چې د دې هیواد بیا رغونې لپاره د نږدې 1 میلیارډ ډالر بسپنه یقیني کړي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي کیف د هغو پروژو لپاره چې کولی شي له جګړې وروسته پرمختګ او د دې هیواد له لا عصري کولو سره مرسته وکړي مشخصو ژمنو ته اړتیا لري. د اوکراین صدر اعظم شمیحال پرون په لندن کې د اوکراین د بیا رغونې کانفرانس ته وویل چې جګړې کیف له دوهم نړیوال جګړې وروسته په اروپا کې د بیا رغونې له یوې سترې پروژې سره مخ کړی دی. هغه زیاته کړه چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به د بیا رغونې د چارو لپاره څه باندې 6 میلیارډ ډالرو ته اړتیا وي. هغه وروسته پر ټیلیګرام ولیکل چې دی تمه کوي وبکړی شي نږدې 1 میلیارډ ډالر یقیني کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به اوکراین ته د 2023 نه تر 2028 کال پورې 50 میلیارډ یورو ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل اوکراین ته به 1.3 میلیارډ ډالر نور بسپنه ورکړي. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د 3 میلیارډ ډالر په ګډون د یو شمېر اقداماتو اعلان وکړ چې له مخې د اضافي ضمانتونو له لارې اوکراین ته د نړیوال بانک د پور ورکولو امکانات برابرېږي. خبرونه مولا ازادي راډیو واورید لکه څنګه چې مې مخکې وویل د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتون بایو وایي که طالبان پر ښځو د محدودیتونو فرمانونه لغوه نه کړي امکان نشته چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته وکړې چې د افغانستان وضعیت ته ځانګړې شوې وه. نو تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه تر ډیره د طالبانو د حکومت پر هغو تګلارو متمرکزه وه چې له مخې د ښځو او نجونو حقونه محدود سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایوا غونډې ته په خپله وینا کې یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو د محدودیت فرمانونه لغوه کړي. نوموړي وایي له طالبانو سره د خبرو له لارې هغوی ته په ډاګه کړې که د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په ګډون یو شمېر محدودوونکي فرمانونه لغوه نه کړي د رسمیت پیژندنې امکان یې نسته.
In my regular discussions with the de facto authorities
د افغانستان له وسنۍ او چارواکو سره په منظم بحثونو کې زید هغه خندونه پاړه په ډاګه غږیږم چې دوی خپل ځان ته د فرمانونو او لګول شو محدودیتونو لکبل رامنځته کړي. په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په ضد موخه دوی ته څرګند کړه تر هغه چې دا فرمانونه خپل ځای وي دا تقریبا لا امکان وتل خبره ده چې حکومت د نړیوال ټولنې د غړو هیوادونو لخوا رسمیت و پیژندل شي.
میرمن اوتونبایو وویل طالبان له ملګرو ملتونو د رسمیت پیژندنې غوښتنه لري خو برعکس د همدې سازمان د منشور خلاف ځینې کړنې ترسره کوي. طالبان وخت له رسیدو وروسته د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي بند کړل او تیر کال دسمبر میاشت کې د نجونو پانتونونه هم بند اعلان کړل او کورونیو او نړیوالو موسسو کې د هغوی پر کار کولو بندیز هم ولګاوه. د طالبانو حکومت د تیر اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي هم له دندو منع کړي چې دې کار د ملګرو ملتونو سخت غبرګونونه وپارول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنی غونډه کې د ښځو او نجونو پر حقونو سربیره د سیاسي واک په برخه کې هم د طالبانو پر تګلارو نیوکه وسوې. روزا اوتونبایوا غونډې ته وویل د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې ټول شموله نه دی بلکې جوړښت یې بشپړ نارینه محوره او واک هم پکې نږدې ټول د پښتنو دی. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو هغوی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. پخوا تر دې بیا طالبانو د نجونو او ښځو د کار د بندیز په برخه کې د خپلو تګلارو ننګه کړې او حکومت یې هم له قومي پلوه ټول شموله بللی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنی غونډه کې د ښځو او بشري حقونو فعالې شبانی بسیج راسخ هم خبرې وکړې. هغه چې په وینا یې د سولې په نوم بنسټ افغانستان کې نجونو ته په پټه زده کړې ورکوي تعلیم د ټولو نیکمرغیو ریشه بولي.
What we want is summed up in a single word. That word is stability.
څه چې موږ غواړو په یو کلمه کې خلاصه کېدلای شي هغه کلمه ثبات دی. هغه څه چې د ثبات لامل کیږي هغه تعلیم دی. هر څه د خونځي له ټولګي نه سرچینه اخلي لکه اقتصاد او پیاوړی روغتي سیستم. په هغه خاوره کې چې سخت دریزي وده کوي د کرکې د تخم ځای باید په هیلي بدل شي. د هغه وخت امکان لري چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړل شي.
د امنیت شورا په غونډه کې د سرمنشي استازي د طالبانو د حکومت ځینې کارونه وستایل. روزا اوتونبایو وویل طالبانو د داعش د لمنځه وړلو همغږي هڅې کړي، د لوړ اداري فساد کچې راټیټه کړې او د کوکنرو په کښت کې هم د پام وړ کموالی راوستلی دی.
په تیرو دوه میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډې جوړوي او له طالبانو غواړي چې د محدودوونکي اقدامات پای ته ورسوي. په پرنۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دغه راز وویل که طالبان د ښځو او نجونو د تعلیم او کار پر خلاف خپل فرمانونه او پریکړې لغوه نه کړي امکان نشته چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. اسد الله الدین په دې اړه په اروپا کې میش د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د ملګرو ملتونو د پرونی غونډې پیغام طالبانو ته څه وو.
د اغلی اوتنبایا وینا په شورای امنیت کې هغه ټول پخوانی شرطونه یوازې په محدودیتونه خلاصه کړی ده. معنا یې دا ده که چیرته طالبان محدودیتونه رفع کړي ګواکې په رسمیت پیژندل کیږي، حال دا چې اصلا د رسمیت مسله د شورای امنیت او د ملل متحد وظیفه نه ده. د رسمیت مسله د دولتونو موضوع ده چې هر دولت کولی شي چې دا پریکړه وکړي چې طالبان په رسمیت پیژني که نه پیژني.
سادات صاحب، په تیرو دو میاشتو کې دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. فکر کوي دا ډول دریزونه او ویناوي به د طالبانو تګلارې بدلې کړي، خصوصا د ښځو د کار او تعلیم د محدودیت په برخو کې؟
په دا نږدې دوه کاله تجربه ښودلې ده چې دا موقفونه یوازې وینا او خبرې د طالبانو د تګلارې د بدلولو په خاطر کوم مثبت تاثیر نه لري. زه ګمان کوم چې یوازې د نړیوالو مشترک موقف که چیرته د شورای امنیت په قطعنامه کې تسجیل شي کولی شي چې یو تاثیر طالبانو باندې وکړي، او که چیرته د سیاواز خبری وی او وینا یا متفاوت موقفونه وی په شورای امنیت کې کومه ګټه نه لري.
ځینې کسان نړیوال ملامتوي چې پر طالبانو یې لازم فشار نه دی راوستلی. نړیوال په ځانګړې توګه ملګری ملتونه چې اجرایی واک هم نه لري نور څه کولی شي؟
د نړیوالو ملامتی د افغانستان په مقابل کې واضح خبره ده، ځکه چې د افغانستان تراژیدي د نړیوالو د مداخلې او تجاوز محصول دی. متاسفانه خپل ملل متحد کوم اجرایی صلاحیت نه لري، یوازې شورای امنیت د ملل متحد کولی شي چې قاطع دریز اتخاذ کړي د طالبانو په مقابل کې. مګر متاسفانه په شورای امنیت کې دغه اعضای دایمی د شورای امنیت یعنی بین المللي لوی قوتونه مشترک موقف نه لري د افغانستان په مقابل کې. په همدې خاطر ډیر مشکل ده شورای امنیت دپاره چې یو مشترک تصمیم اتخاذ وکړي د افغانستان په باره کې.
په اروپا کې میش د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره د ملګرو ملتونو د تیرې ورځې د غونډې د اغیزو په باب مرکه وه.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چاره ته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینا. دا حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړم.
بیا شمیر کورنۍ کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورور له لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خزر واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمېر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسرخیلو لخوا د دوی خواري بې ارزښته ګڼل کیږي.